افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو بله یو ساعته خبرونه پیل سوه. السلام علیکم. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام هم خبرو او په خبري برخه کې ګڼ راپورونه اوریدلی سئ. نن یکشنبه ده، د لړم یا عقرب شلمه د نومبر لسمه. پیل په خبرونو کوو. د هوا پیژندنې ادارې نن او سبا دوشنبه د هیواد په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د سطحې د لوړېدو او د سیلابونو د راوتلو اټکل کړی. د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې په حواله خبر ورکړی چې د لړم پر شلمه او یوویشتمه د سمنګان، مزار شریف، بغلان، کندوز، تالوقان او بدخشان په سیندي حوزو کې د بارانونو او د واورو د ویلې کېدو له کبله د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلابونو د بهېدلو احتمال شته. په بیان کې دغو سیندونو ته د نږدې سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکول سوی چې احتیاط وکړي او د کښته سیمو خلک له احتمالي خطرونو خبر کړي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې او د نجونو د تعلیم د حق فعاله ملالې یوسفزۍ وایي چې نړیوال باید د افغان ښځو د حقونو لپاره د هغوی تر څنګ ودرېږي. ملالې یوسفزۍ پرون له سکای نیوز چینل سره په مرکه کې ویلي دی له نړیوالو قوانینو سره سم په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سیستماتیک خوندیتوب لپاره هڅې پیل کړي. ملالې وایي داسې رهبرانو ته اړتیا ده چې د افغان نجونو او ښځو د حقونو لپاره هڅه وکړي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا څوموار دی چې ملاله د افغان ښځو په ملاتړ غږ پورته کوي. طالبانو په تیرو څه باندې دریو کلونو کې پر ښځو د محدودیتونو کړي راتنګه کړي او په دې ترڅ کې د نجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو بندیزونه اعلان کړي دي. ټاکل شوی د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلې سبا دوشنبه په خپلو کې د دریو یو ورځنیو لوبو په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ سي. د دې لوبې ګټونکی به د ټولې لوبلړۍ ګټونکی وي. د سبا ورځې لوبه به هم د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې وي او د پلان له مخې د کابل پر وخت د ماپښین پر 2:30 بجو پیلېږي. بنګلادیش په پرونی لوبه کې افغانستان ته د 8 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان او بنګلادیش د لوبلړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د چهارشنبې په ورځ د 2:30 منډو په توپیر ګټلې وه. افغانستان د رواني دسمبر میاشتې پر 11 نیټه له زیمبابوې سره هم د لوبو یوه لړۍ پیلوي چې درې شل اووره، درې ورځني او دوه ټیسټ لوبې پکې شاملې دي. دغه لوبلړۍ به د روان 2015 میلادي کال د جنوري تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. افغانستان د لومړي ځل لپاره د ټیکواندو له آی ټی ایف جام څخه د سپینو زرو میډال ترلاسه کړ. د افغانستان د سپورت او بدني روزنې ریاست پرون په یو بیان کې ویلي چې د ټیکواندو د آی ټی ایف د نړیوال جام لوبې پرون پای ته ورسېدې او په دې لوبو کې افغان لوبغاړي امیر علیزاده په 9.5 کیلوګرام وزن کې د سپینو زرو د میډال او د نړۍ د نایب اتل د مقام په ګټلو بریالی سو. په دې لوبو کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ترسره سوې د نړۍ د شلو هیوادونو لوبغاړو برخه اخیستې وه. په دغو سیالیو کې بل افغان لوبغاړي رحمت الله حبیبي هم ګډون کړی و خو د میډال په ګټلو بریالی نسو. د لبنان پر جنوب د اسرائیل د شنبې ورځې په یو لړ حملو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل سوي دي. دا خبره د لبنان روغتیا وزارت کړې ده. اسرائیل د ایران لملاتړه د برخمنې حزب الله ډلې خلاف خپل هوایي مبارزه سخته کړې ده. د لبنان روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي د اسرائیل لخوا پر بالبک الهرمل ساحه په هوایي حملو کې 40 کسان وژل سوي. په دې ډلې کې هغه 11 کسان هم شامل دي چې په کنسیسمي کې وژل سوي. دیار لس نور کسان د لبنان په جنوب کې چې حزب الله ډله پکې زیات حضور لري د اسرائیل په نورو حملو کې وژل سوي چې په هغوی کې وطنه وژغورون کې شامل دي. د وزارت په وینا 14 نور کسان ټپیان سوي دي. د لبنان حزب الله ډله یو پوځي سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د یو تروریستي سازمان په توګه پیژني خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامله کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر پراخو سیمو کنټرول لري چې سیاسي څنګه د دغه هیواد په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. ټاکل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن به د رواني چهارشنبه په ورځ د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په خپل دفتر کې وګوري. دا خبره د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي دفتر پرون په یو بیان کې کړې ده. په امریکا کې له انتخاباتو وروسته د ولسمشر او منتخب ولسمشر ترمنځ دا ډول کتنې یو پخوانی دود دی خو جمهوري پال ټرمپ وروسته له دې چې د 2020 میلادي کال په انتخاباتو کې یې ماته وخوړه بایدن ته د کتنې بلنه ورنه کړه. د 1992 میلادي کال له انتخاباتو وروسته چې ګروور کلیفلند له خپلې دندې استعفا کړې وه ټرمپ د امریکا یوازنی پخوانی ولسمشر دی چې له 4 کلنې وقتی وروسته بیا د سپینې ماڼۍ د مشرۍ لپاره غوره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هغه تور رد کړ چې ګڼي د دې هیواد د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وژنې په دسیسه کې لاس درلود. عباس عراقچی د امریکا او ایران په اړیکو کې د اعتماد جوړونې غوښتنه هم کړې ده. عراقچی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې یوه نوې جعلي سناریو جوړه شوې ده او په داسې حال کې چې اصلا قاتل نسته، لیکوالو یې یوه درېمه درجه کومیډي ډرامه جوړه کړې ده. تیرخچی اشاره د هغه د سیسی اړوندې ادعا ته وه چې واشنگټن ویلي د ایران سپای پاسداران ځواک غوښتل ټرمپ چې د نومبر د 15مې انتخابات یې وګټل او پر روانه جنوري میاشت کې به د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړي ووژني. د اوکراین یوه لوړ رتبه قومندان الکساندر سیرسکی پرون ویلي داسې راپورونه شته چې د شمالي کوریا ځواکونه د روسیې له ځواکونو سره یو ځای د جګړې لپاره چمتووالی نیسي. سیرسکی د امریکا له جګپوړي قومندان جنرال کریستوفر کاولی سره د فیسبوک په یو بحث کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي موږ ډېر راپورونه لرو چې د شمالي کوریا سرتیري چمتو دي چې د روسیې د ځواکونو تر څنګ په جګړه کې برخه واخلي. جنرال کریستوفر د متحده ایالاتو د اروپایي قومندې مشري کوي. سیرسکی ویلي چې د روسیې سره د نږدې زر ورځنی جګړې په لومړی کرښه کې وضعیت سخت پاتې دی او د زیاتوالي نښې تر سترګو کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت لس ورځې مخکې ویلي وو د شمالي کوریا د سرتیرو یوه کوچنۍ قطعه د روسیې په کورسک سیمه کې ځای پر ځای شوې ده. پینټاګون اندېښنه ښولې وه چې شایي له دې سرتیرو څخه د اوکراینی ځواکونو پر ضد کار واخیستل شي. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. اوس ورځو د دې یو ساعته خبرونه د راپورونو برخې ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د خبرو کولو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي، خو د دوی وزیر مخکې داسې ویلي وو: په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي وي، په ایران او پاکستان کې دي د افغان کډوالو وضعیت ته پام وسي. په کابل کې خلک شکایت لري چې د کورونو کرایې لوړې دي.
د کور کرایه مې هم 8000 روپۍ ده. ډېر مشکلات سره سره مې خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کړی.
د دینو زده کوونکو پر شکایتونو هم راپور لرو چې طالبانو د امارات پیژندنې آزموینې ته مجبوره کړي دي.
دینی علوم تر څنګ عصري علوم هم ضرورت دي ترڅو یو هیواد وکولی شي تخنیک کې او تاریخي وکړي.
په بهرنیو مسایلو کې راځي چې خطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه د ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی شئ.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د طالبانو د حکومت امر بالمعروف وزارت له ښځو سره د ښځو د ژغېدو د تحریم په اړه څرګندونې رد کړي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په منسوب پیغام کې چې څومره د مخ کې خبر سوی وو ویل سی وو چې ښځې په خپل کې د خبرو اجازه نه لري. خو د دې وزارت ویان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي چې شغلی حنفی دا څرګندونې نه دي کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویاند سیف الاسلام خیبر وایي چې دوی ښځې په خپلو کې له خبرو نه دي منې کړي. د ښاغلي خیبر دا وینا هغه فتوا ردوي چې څو ورځې مخکې د طالبانو د امر بالمعروف د مسؤل چارواکي له قوله ورکړل شوې وه. د لمونځ د شرایطو په اړه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ خالد حنفی ته په یو منسوب غږیز پیغام کې چې څه د پاسه دوه اونۍ مخکې د دې وزارت پر رسمي ایکس پاڼه خپور شو، د شرعي احکامو په اساس ویل شوي دي چې ښځې په خپلو کې سندرې خود څه چې حتی تکبیر لا نشي ویلی. دې څرګندونو هغه مهال پراخ غبرګونونه وپارول، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون په یو راپور کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان ښاغلي خیبر له قوله راپور ورکړ چې نوموړی وایي دا راپورونه بې بنسټه او غیر منطقي دي. د طالبانو حکومت د روان کال په اګست میاشت کې په هیواد کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون نافذ او په رسمي جریده کې خپور کړ. د دې قانون ډیره برخه په ټولنه کې د ښځو د چلند پر څرنګوالي متمرکز ده. د قانون د بشري حقونو د ډلو له کلکو نیوکو سره مخامخ شوی دی او په دې ترڅ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست څانګې او نورو نړیوالو مؤسسو او سازمانونو پر افغانانو د دې قوانینو د جبري تطبیقولو له کبله پر طالبانو کلک انتقادونه کړي دي. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د زیاتېدونکو محدودیتونو په دوام د واکمنو طالبانو د ټولو فرمانونو د سمدستي لغوه کېدو غوښتنه کړې. د سازمان د لړم په لسمه نیټه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې بشري حقونه په تیره د ښځو او نجونو حقونه نقص شوي دي. طالبان وایي چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قوانین اسلامي اصول دي او له هغه سره هیڅوک مخالفت نشي کولای.
یو شمیر زده کوونکي چې د امارت پیژندنې ازموینه ورکړې وایي چې په ازموینه کې د ګډون لپاره اړ ایستل سوي دي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه ازموینې په داسې حال کې ترې اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت یې جدي ستونزې دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې زده کوونکي وایي چې د امارت پیژندنې په ازموینه کې د طالبانو د نظام د جوړېدو د څرنګوالي، د دوی د فعالیت د پیل موخو او د طالبانو د حکومت د تاریخچې په اړه ترې پوښتنې شوې دي. د زده کوونکي دا کوي چې د امارت پیژندنې د کتاب مطالعه او په ازموینه کې ګډون ته اړ شوې دي. دوی وایي په داسې حال کې ترې د امارت پیژندنې ازموینه اخیستل کیږي چې د درسي توکو او مسلکي ښوونکو کمښت په ښوونځیو کې جدي ننګونې دي. په پروان ولایت کې د یوې لیسې زده کوونکی چې د امارت پیژندنې ازموینه یې ورکړې، د نوم د نه خپرېدو او د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
از مو امتحان مورد شناسی گرفته شد پیش از امتحان
لموجب ازموینه واخیسته لا ازموینه وړاندې د امارت پیژندنې کتابونه راکل. که څه هم موږ د کتابونو او استادانو کمی لرو، خو لموجب ازموینه واخیسته او ټولې پښتنې د امارت اړوندې وي.
امتحان درباره امارت بود.
د زده کوونکو په خبره د طالبانو د امارت پیژندنې کتابونه چې څو میاشتې وړاندې د طالبانو د حکومت له لوري په ښوونیزو مرکزونو ویشل شوي، منځپانګه یې تر ډیره د طالبانو د تاریخچې، د دوی د مشرانو موخو او عقایدو په اړه ده. په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د پوهنې او اطلاعاتو او کلتور ریاستونو له سلګونو زده کوونکو د امارت پیژندنې ازموینې اخیستې او هغوی چې پکې ځلیدلي ډالۍ هم ورکړې دي. په بلخ ولایت کې یو بل زده کوونکی چې هغه هم نه غواړي نومې په راپور کې یاد شي، ادعا کوي چې د امارت پیژندنې ازموینې ورځنۍ درسي چارې له ستونزو سره مخ کړي.
یوه ورځ ښوونځی رخصت و، موږ یې د لامل پوښتنه وکړه. وی ویل چې له ښوونکو د امارت پیژندنې ازموینه اخلو او شایي په راتلونکي کې له موږ زده کوونکو هم د امارت پیژندنې ازموینه واخلي.
طالب چارواکي به وایي د امارت پیژندنې د کتابونو ویش او د ازموینې د اخیستلو موخه د طالبانو د کړنو په اړه د پوهاوي رامنځته کول دي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس محمد شریف عثماني چې تازه په دغه ولایت کې د امارت پیژندنې د ازموینې پر مهال یوې غونډې ته خبرې کړي او د خبرو جریان یې د بلخ له ملي ټلویزیون څخه خپور شوی په دې اړه ویلي:
خپل فکرونه هم جوړ کو او د خپل شاګردانو او محصلینو ذهنونه هم باید جوړ.
خو په جبري توګه د دا ډول کړنو پلي کول په ټولنه کې څه اغېز لرلی شي؟ پاړی د زده کړو د برخې فعال او د پانتون استاد شفیق الله شفیق وایي:
من فکر میکنم که پیامد برگزاری این گونه آزمون،
زما په فکر کې د دا ډول آزموینو اخیستل د ټولنې د فرهنګي او فکری تنوع په پام کې نه نیول دي. طالبان په دا ډول کړنو ټولنه د فکری تنوع څخه راګرځوي او غواړي چې ټول طالبان سي.
سرانجام کل جامعه را میخواین که طالب بسازن.
تر دې دمه د امارت پیژندنې ازموینې په کابل، پنجشیر، دایکنډي، بامیان، بغلان، جوزجان، غزنی، پروان، تخار، لوګر، قندهار، خوست، غور، پکتیا او ځینو نورو ولایتونو کې اخیستل شوې دي. په بغلان او غزنی کې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون د دغه ولایتونو په زندانونو کې د امارت پیژندنې د ازموینې له اخیستلو خبر ورکړی او ویلي دي چې 300 بندیانو پکې برخه اخیستې ده. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د امارت پیژندنې ازموینې په داسې حال کې اخیستل کیږي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت له بازارونو د هغو کتابونو د راټولولو لړۍ هم پیل کړې چې د دوی په خبره محتویات یې له اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې دي، چې دې چاره د کتاب د مطالعې د مینوالو تون خبرګونونه هم را پاره ولیدي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلرویش ساعته.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتنه کړې چې د افغان کډوالو وضعیت ته په ځانګړې توګه ایران او پاکستان کې پام وکړي. نصیر احمد فایق د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې ویلي چې ډیری افغان کډوال زده کړو او روغتیایي خدماتو ته له لاسرسي محروم دي او سره له دې چې اسناد هم لري بیا هم له دغو هیوادونو ایستل کیږي. دا هم په دې اړه راپور
له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له ایران او پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر د زیاتوالي او ګړندي کېدو په اړه له اندېښنو وروسته په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د دغه بهیر د مخنیوي غوښتنه کړې ده. نصیر احمد فایق د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو سرمشریزې ته په وینا کې چې متن یې په خپله ایکس پاڼه هم خپور کړی د دغه سازمان له غړو هیوادونو غوښتي چې یادو هیوادونو کې د افغان کډوالو وضعیت ته پام وکړي. نوموړي ویلي چې د کډوالو کوربه هیوادونو ته باید زیاته سهمیه ورکړل سي او افغان کډوال د بیرته هغه ځای ته نستنول کیږي چیرې چې د ده په وینا امنیت یې ګواښل کیږي. ښاغلي فایق دغه شان په یادو هیوادونو کې زده کړو او روغتیایي اسانتیاو ته افغان کډوالو ته د زمینې برابرولو لپاره هم د نړیوالو د ملاتړ غوښتنه کړې ده. بلخوا په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي له کړاوونو ډک ژوند تیروي. د ښځو د حقونو فعاله او افغانه کډواله سنم کبیری چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په پاکستان کې میشته ده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه وضعیت قسم دیگری است، اصلا توجه صورت نمیگیرد، حتی اسناد و مدارک کم میدهند قابل اعتبار نیست.
لبد مرا وضعیت بل ډول دی، پام نکیږي هغه اسناد چې هم ورکوي د باور وړ نه دي. موږ آن د سیم کارت ته کار نشو اخیستی. هغه ګرځنده ټلیفونونه چې موږ سره دي هر کال یې باید د کارونې لپاره پیسې ورکړو. زموږ ماشومانو ته د زده کړو اجازه نه ورکول کیږي، د کار کولو حق نه لرو. هر کله چې پولیس د نیولو بهیر پیلوي په کور کې مو مشران او کشران ټول یو بد روحي حالت سره مخ کیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری UNHCR د معلوماتو له مخې له تیر یو کال راهیسې چې پاکستان د بې اسنادو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، له دغه هیواده کابو 200,000 افغانان افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. بلخوا په ایران کې هم یو شمېر افغانان وایي له دغه هیواده د کډوالو د ایستلو د بهیر د چټکېدو له امله اندېښمن دي. په ایران کې میشت د جلاوطني افغان خبریالانو د فدراسیون مسؤل امید پویا ازادي راډیو ته وویل
اخلاق اجباری هم روز از زون بیشتر میشه. خودم شخصا نگران هستم، حتی من میتونم تا جای
جبری ویستل راست تر بلی پزیتی دودی زر دیر اندیخ منیم زنشم کولی تر بیرون کمزای او لارد شم او چه واخلم زکر چه یا خود بانکی کارتونو سنزه ده او بلا سنزه ده سیم کارت ده که پولیس منگونی سی او دیپورت مکری منگنوشو کولی چه تا حوال ور کرو. په نانوایانو کې له کارت پرته ډوډۍ نشو اخیستی. کار کوو خو نه پوهیږو چې په دې د کور کرایه ورکړو، ډوډۍ واخلو که جامې.
دا په داسې حال کې ده چې د ایران دولتي خبري آژانس ایرینا د جمعې په ورځ د نادر یار احمدي په حواله راپور ورکړی چې افغانستان ته د افغان کډوالو بیرته ستنول په روان کال کې د دوی له مهمو پروګرامونو دی. دغه خبري آژانس په خراسان رضوي ولایت کې د بهرنیو وګړو د عمومي مدیر حسین شرافت رات له قوله هم ویلي دي چې هر ورځ 3,000 بی اسناد افغان کډوال چې له ټول ایران څخه نیول کیږي د دوغارون له لارې افغانستان ته ستنول کیږي. یادو ایراني چارواکو زیاته کړې کوم افغانان چې په قانوني توګه دغه هیواد ته ورځي هغوی ته به د تیر په څیر خدمتونه وړاندې کوي. خو له ایران افغانستان ته تازه ستون کړل سوی کډوال نسیم وایي چې د اسناد لرلو سربیره بیا هم له دغه هیواده استلای دی. د آزادی رادیو ته وویل
مور از تهران گرفتند برگی داریم، این برگی بیمه ورزشی
مونگی تهران که اونی ولو اسناد لرو ده ورزشی بیمه اسناد ده بانک کارت سیم کارت هغشنه پانی اسناد مو چه در لودل هغه ایرانا واخستی موږ په پوځي کم کې له خوړو او اوبو پرته ساتلی وو او وی وهلو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر چټکېدل داسې مهال دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د خبریالانو پخوانیو سرتېرو د ښځو د حقونو د بشري حقونو او مدني ټولنې د فعالانو په ګډون په زرګونه افغانان چې په دغه هیواد کې ځانونو ته د ګواښ احساس کوه اروپایي هیوادونو او امریکا، کاناډا او استرالیا ته د تلو لپاره د خپلو کیسونو د مخ ته وړلو په خاطر دغه هیوادونو کې دی.
دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. قطر پریکړه وکړه چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د سولې په خبرو کې خپله د منځګړیتوب ونډه وځنډوي. یوې ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د دوحې د دې پریکړې علت په غزه کې د اوربند او د اسرائیلي برمتو د خوشي کولو لپاره د سولې په خبرو کې د ښه نیت نه شتون بلل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
قطر پرون اعلان وکړ چې په غزه کې د اوربند د ټینګولو په هدف په خبرو کې د منځګړي په توګه خپل ونډه ځنډوي. د قطر یوې ډیپلوماتیکي سرچینې پرون فرانس پرس خبری اژانس ته وویل چې په دوحه کې د فلسطیني حماس ډلې دفتر نور نو له خپلو اصلي اهدافو سره سم عمل نه کوي. دې سرچینې چې نه غواړي نومې افشا شي ویلي دي چې قطر هم اسرائیلو او هم حماس ډلې ته خبر ورکړی چې تر هغه وخته به د دواړو لورو ترمنځ منځګړتوب ونه کړي چې په خبرو کې له ښه نیت څخه کار ونخلي. قطر، متحدو ایالاتونو او مصر له څو میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند او د حماس ډلې له اثراته د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو لپاره بې نتیجې هڅې پیل کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله بولي. قطري سرچینې همداراز وویل چې د خپلې پریکړې په اړه یې متحدو ایالاتونو ته هم خبر ورکړی دی. قطر چې د امریکا د یوې لویې پوځي اډې کوربه دی، له 2012 کال راهیسې له واشنګټن سره د تفاهم په اساس د حماس ډلې سیاسي مشرانو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی. تیر کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس ډلې له حملې وروسته د قطري او امریکایي چارواکو ټینګار دا و چې د حماس سیاسي مشران به تر هغه مهاله په دوحه کې پاتې وي چې دا ډله د اړیکو یو ډاډمن چینل جوړوي. قطري ډیپلوماتیکي سرچینې فرانس پرس اژانس ته دا هم ویلي چې هغه مهال قطري چارواکو د حماس د دفتر په اړه ورته پیغام ورکړی و چې په نتیجه کې د حماس چارواکي ترکیې ته ولاړل. قطر په 13 اپریل میاشت کې ویلي وو چې د اسرائیلو او حماس ترمنځ پر روان کړکیچ کې د منځګړي په توګه د خپل رول بیا ارزونه کوي، ځکه په دې برخه کې د اسرائیلي او امریکایي سیاستوالو له انتقادونو سره مخامخ شوی وو. د تیر کال له یو مورد پرته چې په ترڅ کې یو شمیر اسرائیلي برمته د حماس له اثراته خلاص شول، تر اوسه په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره نورې ټولې هڅې ناکامې وې. د حماس ډلې پر ضد د اسرائیلو جګړه وروسته له هغه پیل شوه چې د توندلارې ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 8مه پر اسرائیلو خونړی برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نورې برمته کړل. له دې پیښې وروسته د غزه پر تړانګه د اسرائیلو حملې پیل شوې چې تر اوسه پورې روانې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
سره لدې چې په کندهار کې د ډالرو ارزښت ټیټ شوی خو د خوراکي توکو بیې پر خپل حال پاتې دي. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه په بې ساري ډول راټیټه شوې ده او اوس له اویا افغانیو څخه 40 افغانیو ته رسېدلې، خو د خوراکي موادو بیې لا هم لوړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي وایي کله چې د ډالر ارزښت لوړیږي د توکو بیې هم ورسره لوړې سي، خو کله چې د ډالر ارزښت ټیټ سي بیا بیې نه راټیټیږي، چې له دې سره خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ کیږي. د کندهار اوسیدونکي نظر محمد چې په زرنج موټرسایکل باندې خلکو ته بارونه کوي وایي په دې وروستیو کې کاروبار کم شوی او د خوراکي توکو د لوړو بیو له امله د خپلې کورنۍ اړتیاوې نه سي پوره کولای.
داسې ورځ راشي زه زرنج چلوم، ګای یو پیرا وسی ګای نه وسی، ګای سل ګای دوا سو ګای درې سو ګای دوه درې ورځې دغه سي بیکار ګرځو، مګر خواري و شي نه یې نو چې پیسې بیا به شان سړی رانی زه چې پیسې نه یې نو بیا خو نه رانی ول کیر. د خوراکي توکي دوغونه ګران سوي جي اوس معنا دا غوړي جي وړي جي زموږ ولس ډېر لیدلې دي. د خلکو په پارسل وس نه رسېږي، منکاټې رانی سي په غوړو یې وس منکاټ غوړي رانی سي. د حکومت څه دغه هیلو ارزو ده چې دی پر دا نرخو پام وکړي، توجه ورته وکړي، د نرخونه کنټرول کړي.
په کندهار کې د څو کلونو وروسته د ډالر بیه د افغانۍ په وړاندې په بېساري ډول راټیټه سوې او یو ډالر له اویا افغانیو څخه څلور شپېته افغانیو ته رسېدلی، خو د خوراکي توکو بوی پر خپل ځای پاتې دي. د کندهار ښار دوه نور اوسېدونکي نذیر احمد او حکمت الله هم ورته شکایت لري او وایي
که ډالر چیرې برعکس یو لږ څه لوړ شي چې ما دې نیمه افغانۍ لوړې شي لا هم شاندي پنځوسۍ اوسه دی لوړې او برعکس لکه څنګه چې اوس ډالر خراب شوی دی د افغانۍ سر ډېر لوړ شوی دی، مګر شان ارزانه سوي نه دي. پر هغه سربېره هم اوس لنډ مثال د غوړو څه در کوم چې غوړي پخوا په اته سوه وه اوس په نه سوه افغانۍ دي، همداسې شان وړېږي کم سوي نه دي.
لکه څنګه چې اوس ټول خلک د اقتصادي ستونزو سره مخ دي، اوس هغه ډالر لوړ شوی هغه شان هم ورسره لوړ شوی دی، خو اوس برعکس چې ډالر کښته شوی دی خوراکي توکي یو په دوه ګران شوي دي.
بلخوا د خوراکي توکو پلورونکي وایي چې دوی په نرخونو کې هیڅ واک نه لري او دا نرخونه د واردېدونکو سوداګرو لخوا ټاکل کیږي. د خوراکي توکو یو پلورونکی احمد وایي چې آزاد بازار بل هغه ستونزه ده چې لکه بله هر کس په خپل نرخ توکي پلوري.
خو د دکاندارانو په لاس نه دي نرخونه، که چیرې ډالر مخ کښته راشي خپله مافیایي کړۍ لري هغه جنس پر سر باندې ګرانی. مثلا اوس دا څو ورځې در مخه ډالر کښته شو تقریبا څلور شپېته ته رالی نرخونه، مثال به د وړو درکو وړې پر ځای ولاړو نه دي ارزانه شوي. کله چې ډالر په دوه اویا وو وړې په اته سوه شل وه، چې ډالر په څلور شپېته شو وړې په اته سوه اویا شول، هلته پر سر باندې ګران شول. نو دا دکاندار مسؤلیت نه دی، نو دکاندار په لاس ده، آزاد بازار یې لکتې ګرده.
د خوراکي توکو سوداګر بیا وایي د ګمرکي مالیې لوړېدو له امله د توکو نرخونه لوړ شوي، ځکه دوی اړ دي چې د مالیې لګښتونه پر توکو ور زیات کړي. د وریجو یو سوداګر رحمت الله وایي مخکې به له دوی څخه پر یو ټن وریجو شپږ زره افغانۍ محصول اخیستل کېده، خو اوس لس زره اته سوه افغانۍ اخیستل کېږي.
کوم ډالر چې کښته کېږي شان نه کښته کېږي، خاطر دا ښایي ده چې موږ وریجې مانا د پاکستانه راوړو. وریجې ګمرک چې ده مانا یو میاشت ګمرک دوه سوه، بله میاشت څلور سوه، چې بله میاشت هغه څلور سوه موږ کمې ګاډیانې راوړو مانا په څلور سوه تمامېږي، چې دلته موږ د څلور سوه د کرارو خلکو ته مال ورکوو بله فله بېرته شپږ سوه ته واوړي. نو ګمرک زیات مانا نقصان کاروبار ته، ګمرک مانا خطر رسېدلی دی، ګمرکات زیات هو مالیه زیاته.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د ګمرک چارواکو نظر هم واخلو، خو هغوی خبرو کولو ته حاضر نه شول. د کندهار اوسېدونکي داسې مهال د خوراکي توکو د بیو د لوړېدو شکایت کوي چې په دغه ولایت کې کاروبارونه تر بل هر وخت ډېر په ټپه ولاړ دي او ورځ تر بلې د خلکو اقتصادي وضعیت خرابېږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د افغانیو ارزښت د ډالر په وړاندې لوړېدل د افغانستان په څېر د صادروونکي هیواد په زیان تمامېږي.
د کابل ځینې اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د کورونو د کرایو له لوړوالي شکایت لري. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د کورونو مالکانو کرایه زیاته کړې او د اقتصادي ستونزو له کبله یې د پرې کولو توان نه لري. سنا ککړ او نور تفصیل.
د کابل ښار د دولسمې ناحیې اوسېدونکی فرید الله دی، وایي په کرایي کور کې اوسېږي او د کور خاوند کرایه له شپږ زرو څخه اتو زرو افغانیو ته لوړه کړې. ورته یې ویلي که یې وس نه لري کور دې تش کړي. نوموړی چې یو متقاعد افسر دی او د یو شپږ کسیزې کورنۍ سرپرستي ور تر غاړې ده، ازادي راډیو ته یې وویل چې اوس په لاسي کراچۍ کې انګور پلوري او د کم عاید له امله د لوړې کرایې توان نه لري.
انګور فروشی کراچی می خیدا چې دی ورځ یو سلاتیا یو 200 یا 250 روپۍ پر غټه ماشپک سرایل را په غاړه ده او د کور کرامه هم 1000 روپۍ ده. ډیر مشکلات سره سره ما خدای تعالی مو په خپل قدرت سره مخ کیوړي، کنه کاروبار خو نشته، مشکلات ډیر دي.
د کابل یو بلوسیدونکی محمد طاهر هم پلازمینه کې د کورونو د کرایې لوړېدو شکایت کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې لور یې له څو مودې راهیسې په کابل کې د کرایې کور په لټه کې ده، خو تر اوسه یې په مناسبه بیه کور نه دی پیدا کړی. په کابل کې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمیر خاوندان هم د دې ستونزو په تایید سره وایي چې د کورونو کرایه سږ کال لوړه شوې او خلک نشي کولای چې د اقتصادي ستونزو له امله په لوړه کرایه کور واخلي. یو لدوی څخه سمیم ازادي راډیو ته وویل.
درې اتاق کور نه پیدا کیږي چې پیدا شي له 15,000 څخه تر 30,000 افغانۍ یو دي. د داسې کور کرایه چې نه مرکز ګرمي لري، اوبه یې هم تروې وي او نورې ستونزې ولري 15,000 افغانۍ ده، او لامل یې دا